دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د جمعې په ورځ د کپ په 14مه د رایو په غوښتنې اکثریت پر یوکران باندې د روسي د نظامی ارغل غندنه وکړه. دوه ځو هیوادونو ملاتړ وکړو. 14 هیوادونو ممتنې رای واچولې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دغه پریکړې په اساس به له سوری نورسته په یوکران کې هم د روسي د پوز د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو کمیسون جوړیږي. چین، کیوبا او وینزویلا چې په خوای د روسي ملاتړ کړو دا ځلې پرای اچولو کې برخه وانخسته. لبل خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د یوکرين د زپورزیستیا پر اټومي بټۍ باندې د روسي د نظامی قواو لیرغل او په دغه اټومي بټۍ کې د ور د لګیدونو وروسته د یوکرين پر وضعیت باندې د بحث لپاره عاجله غونډه جوړه کړې و. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې یا IAEA پر دغه اټومي بټۍ باندې چې د اروپا په نیمه وچه کې تر ټولو غټه اټومي بټۍ ګڼل کیږي د حمله په نتیجه کې د اور د لګیدو لامل ژور اندېښنه څرګنده کړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړي. په داسې حال کې چې پرون د جمعې په ورځ هم د کابل په ځینو برخو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا کور په کور تالاشي روانه وه. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکو دا شکایت کړی دی چې د کورونو تالاشۍ په وخت له وسلوالو طالبانو سره ښځې پولیسانې نه وې ملګرې. خو د طالبانو یو مطبوعاتي ویان وویل چې د تالاشیو په نتیجه کې له یوه کور نه اووه اراده هموی ډوله نظامي زری لرونکي موټر لاسته ورغلي دي. دا عملیات په داسې حال کې شوې دي چې طالبانو له خلکو نه مخکې غوښتي وو چې په خپله خوښه او رضا دې وسلې امنیتي چارواکو ته تسلیم کړي. د طالبانو وایان ویل که خلکو همکاري وکړه نو د دې ډول عملیاتو د بل کولو لپاره به ضرورت ونه لیدل شي. د طالبانو انتقالي حکومت پرون د جمعې په ورځ د کپ په 14مه د یو شمېر بدلونونو او آتیشتو نو مامورانو د مقررولو اعلان کړی دی. حاجی مالی خان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز د مرستیال په توګه نومول شوی دی. حاجی مالی خان د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی اتره دی او د حقانی د شبکې د مالی چارو افغانۍ مسؤل دی. نوموړی مخکې د لوګر والی و. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وجی صندوق یا یونیسف وای چې سږکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2 میلیون خلکو سره د بنیادی روغتیایي خدماتو په برابرولو کې مرسته کړې او څه د پاسه 8 میلیون ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په مقابل کې واکسین شوي دي. زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د جمعې په ورځ د پېښور د ښار د قصه خوانۍ په بازار کې د شیعاګانو په یوې امام بارګاه کې د لمانځه په مهال د مرګانې چاودنې په نتیجه کې شپږ 50 کسان وژل شوي دي او 104 نوي تن نور ټپیان شوي دي. له اسلام آباد نه د امریکا خبریال د پېښور د لیډي ریډین د روغتون د یو ویان محمد عاصم له قوله ریپورت ورکوي چې د ځینو ټپي شو لمونځ کوونکو روغتیايي وضعیت خراب دی او ممکن چې د مړو شمېر زیات شي. په چاودنه کې د امام بارګا دوه تنه محافظین هم وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت مطبوعاتي ویاندې میرمن انجیلا د ټویټر له لارې په یوې مطبوعاتي بیانې کې دغه چاودنې په کلکه غندنه وکړله. دا واشنگتن دی. ناټو د تړون د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جمعې په ورځ په بروکسل کې د یوکرین د وضعیت په باب د بحث لپاره عاجله غونډه په داسې حال کې رابللې وه چې د یوکرین جمهور رئیس ولودومیر زیلنسکی د ناټو پر تړون غږ کړی چې د یوکرین پر فضائي حدودو د روسي د هوائي پوز د جټ الوتکو د مخنیوي په غرض نو فلای زون یا د نه پرواز سیمه اعلان کړي. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي چې زیلنسکی د ناټو له تړون نه غوښتل که په خپله د روسي د هوائي ځواکونو د مخنیوي وس نه لري یوکرین ته جټ الوتکې ولېږي تر څو یوکرانیان په خپله د روسي د هوائي حملو نه د ملکی وګړو او د اټومي بټیو په شمول د مهمو ملکی زیربناوو د خوندي ساتلو توان ولري. د روسيو مطبوعاتي ریپورټونو له مخې په داسې حال کې چې د روسي ځواکونو د پر لپسې ځمکنۍ او هوائي حملو نه وروسته د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې د اروپا د نیمې وچې تر ټولو غټه اټومي بټۍ ګڼل کیږي نیولې. د رویټرز او ژانس وای چې د روسي د توپچي قواو په ډزو کې په اټومي بټۍ کې اور ولګېد چې لمبې لرې نه لیدل کېدلې. اژانس وای که هم چې زیلنسکی څو وارې ناټو نه د نو فلای زون یا د نه پرواز د سیمې د نافذولو غوښتنه کړې، خو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن په شمول د ناټو مشرانو د غوښتنه نه ده منلې او دا دلیل وړاندې کوي د نو فلای زون نافذول به ناټو له روسیې سره د یوکرین په جنگ کې ښکیل کی او دا هغه څه دي چې د ناټو مشران یې نه غواړي. د فرانسې د جمهور رئیس امانوئل ماکرون د مطبوعاتي دفتر په یوه مطبوعاتي بیان کې چې د پنځشنبه پر ورځ نوښت خبره کړې ویل شوې که څه هم چې د نو فلای زون د نافذولو لپاره د جمهور رئیس زیلنسکی غوښتنه او خواست پر ځای او مشروع ده، خو عملي کول به خورا زیات مشکل او ستونزمنی. د روسیې ځمکنیو او هوایي ځواکونو په دوامداره توګه د یوکراین د پایتخت کیف او د هیواد د دویم غټ شمالي لویدیځ ښار خارکیف په شمول د یوکرین غټ کورونه د هوا او ځمکې له لارې د تباه کوونکو هوایي او ځمکنیو حملو لاندې نیولي. تر اوسه پورې څه باندې 1,000,000 یوکرینیان د جنگ له امله ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د روسیې پوځ بندري ښار ماریوپول حمله څو خونه محاصره کړی دی. په دغه پر نفوسه ښار کې د سخت جنگ له امله اوبه او برېښنا قطع شوې دي او پر لپسې بمباریو له امله دغه ښار مهمې زیربناوې ویجاړې شوې دي. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ لمخې چین لمخ کنا خبرو چې کرملین پر یوکران باندې د نظامی ارغل پلان لري. رسپانډ وای که دا خبره رښتیا وي نو د چین نړیوال اعتبار ته به خورا زیات تاوان واړی. چین له روسیا او یوکران دواړو سره نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکې لري، په میلیاردونو ډالر سرمایه گذاري کړي. د متحده ایالاتو حکومت پر افریقایي هیوادونو باندې غږ کړی دی چې پر یوکران باندې د روسیې د نظامی یرغل د غندلو لپاره له امریکا سره ملتیا وکړي. ګڼ شمېر افریقایي هیوادونو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې پر یوکران باندې د روسیې د نظامی یرغل د غندلو په ملاتړ رای ورکړې. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین ګیبسن په خپل ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې دیموکراتانو د بایدن د ادارې لخوا د روسیې د الوتکو پر مخ د امریکا د فضایي قلمرو د تړلو او د هغو اولیګارشانو یا بډایو او شتمنو روسانو په خلاف اقداماتو هرکلی کړی دی چې جمهور رئیس پوتین سره نږدې اړیکې لري. په کانګرس کې د مخالف جمهوري ګونغړو د بایدن دا اقدام ډیر ناوخته وبالو. تارون کې وای په داسې حال کې چې د تیرو دوه ورځو په موده کې د یوکرین په جنگ کې خورا زیات شدت راغلی، پر روسیې باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه به په اوږده موده کې د هغه هیواد اقتصاد ته یوه غټه ضربه وارد کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي ویدا کاسوارا وای د نظر د معلومولو د تازه او سرویګانو نه داسې ښکاري چې په زیات شمېر امریکایان د روسیې په مقابل کې د جمهور رئیس بایدن د ادارې د ځوابي اقداماتو نه خوشاله دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې د تیر یو کال په موده کې په 1500 ولایتونو کې د سختې وچکالۍ، د زلزلو، د برف کوچونو تر غورځېدلو او د چاپیریال د خرابتیا په وجه باندې 350,000 او 168 افغانانو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی. د خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه او د امریکا جاغ سرمقاله اوریدلی سي. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به واوري چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو او ننګونو د شریکولو لپاره یو ورځنی ملي کانفرنس جوړ کړی و. په دغه کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر سربیره له 300 څخه زیاتو سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و. په کابل کې د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال خانجان الکوزه سره مرکه کړه.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان سوداګرو او پانګوالو یو ملي کانفرنس جوړ شوی و. په دې اړه یو څه معلومات راکړه.
په میاشت کې چې کوم تحولات او تغیرات رالو په افغانستان کې او پر سیاسي او امنیتي او اجتماعي ډګر کې هم تصویري چې تغیرات رالو، ستونزو سره خلک مخامخ شو، تصادم دغه شانتي او رکود حالت ته او د خامو پیچ په حالت کې لاړو. د دې د ارزیابۍ لپاره یو څه چې دلته سکتور خصوصي را ته امارت اسلامي په دې شپږو میاشتو کې هغه په کمو امکاناتو په نظر کې نیولو سره چې دلته موجود او کوم همکاري کړې وه دا هغې یو یادونه وشوله او په ضمن کې راتلونکي ننګونې او څه شیان چې اوس هم زموږ مخې ته پراته دي هغه هم په شکل د اشکالو په یو پرزنټیشن کې راشو. او د دې نه علاوه 300-400 تجاران چې د ټول افغانستان نه راغلي وو کنفرانس نه وروسته دوی په ګردي میزونه جوړ کړل او په هغې کې تقریبا شپږوه سیکشنه وو چې پکې تجارت وو، ترانزیت وو، همدارنګه د ښځو برخه وه، صناعت وو، قانوني وې، صادرات وو، واردات وو، ساختمان وو، داسې شیان وو. هغوی په خپلو جلا میزونو په هغه ستونزو او په هغه مشکلاتو خصوصا د بانکي سیستم په وجود کې چې موجود دي پیشنهادونه او خپل ستونزې هلته یادې کړلې، هغه د یو یاداش په شکل ونیول شولې. دې نه به یو فقیر جوړېږي او د یو مجموعي فقیر په حیث په دولت ته هم ننګونې او هم پیشنهادونه ورکول کېږي شورای عالي اقتصادي ته. نو کنفرانس خو ښه وو، په هغه لاسته راوړنو هم خبرې وشولې، په ننګونو هم خبرې وشولې. بهونکې دا وګورو چې په عمل کې څه کېږي.
د افغان سوداګرو او پانګوالو لوی ننګونې سوي
د بانکونو مشکل ډېر جدي دی. ته خاصه بحث پرې وشو په د کمیټو کې، البته همدارنګه خپله بیانو کې هم وویل شو د تجارت د تجارانو طرف نه چې بانکونه باید د مشکلې حل شي. د افغانستان بانک باندې غږ وشو چې د بانکونو سرمایه چیرې ده، بانکونه ولې پیسې نه لري، او دا خصوصي بانکونه سرمایه چیرته لاړه، صحیح ولې نه مدیریت کېږي، دا یو سوال ده. دا یو مسله ده. دویم دا ده چې دغه انتقالات د پیسو لطراف کریډیټونه د دې مشکل باید حل شي. په هر رقم سره چې کېږي دنیا خو هم یو څه سهولتونه راوستلي دي، اوس باید اجازه ورکړل شي دغه وضعیت راووز، تجارت بیرته نورمال حالت ته راشي. همدارنګه خلکو ته چې د خلکو سپماوي دي په بانکونو کې، دغه رژیم چې تاسو ټاکلی دي $200 ورکوئ یا یو څه کمې پیسې ورکوئ، دا ناممکنه ده. دا بانکونه د سوال لاندې راولي، بېرته خاتمه ورکوي. ضمناً ساختماني شرکتونو مشکلات درلودل، په دولت یې پیسې وي، یو ته دا پروژې پخوا ترسره شوي دي 50%، 60%، حتی یو تعداد 90% اکمال شوي دي. د پخواني دولت د دې پیسې په بانک جهاني کې او همدارنګه په وزارت مالیه کې خلکو پورونه دي په دولت باندې، او ویل که تاسو غواړئ چې بیرته اقتصاد فعال کړئ دا ماشین باید فلج نه شي، دا پروژې باید سقوط ته لاړې نه شي، خلکو ته بیرته کار پیدا شي. د ترانزیت او تجارت په ارتباط باندې ستونزې چې موجودې دي د همسایګانو سره، هغې ته اشاره وشوه. د انتقالاتو په ارتباط، د ترانسپورت په ارتباط دې ته اشاره وشوه. قوانینو ته اشاره وشول چې قوانین باید جوړ کړي، سهل کړي، او په سره تېر شه په تعرفو کې په نورو شیانو. امنیت ته هم ګوته ونیول شوله چې ګرچې ډېر ښه شوی دی امنیت، مګر بیا هم اختطافونه شته دی. د تجار امنیت هغه شان چې لازم دی. د صنایعو په برخه کې ډېره خاصه بحث وشو چې باید خلکو ته کار پیدا شي. صنایع د سقوط سره مخامخ کېږي، برق نشته دی، امکانات ورته نشته دی، مالیه پرې ډېره ده، خام مواد نه راانتقالېږي، نوې سرمایه ګزارۍ دپاره شرایط باید سهل شي، خصوصا د معدن په ارتباط، د معدنونو په ارتباط چې دا باید یو میکانیزم ورته جوړ شي چې دا معدنونه په شفاف شکل باندې راووزي، په قرارداد اول ولویت افغانانو ته ورکړل شي، خارجیان را دعوت شي. په دې باندې ټول سکتور خصوصي حضور درلود او علاقه هم لرله چې خپل آواز ورسوي امارات ته. امارات ته هم په ډېر روهین تندي دا خبرې واورېدلې، وعده یې وکړله چې دا به حلوو.
الکوزي صاحب، نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه راټیټه شوي؟
دقیقه ده چې کم شوی دی، او تجارت خو په ټوله نړۍ سره کم شوی دی. تاسو زموږ د احصایې مرکزي ارقام که چېرته دوی خواري کړي نه به یې خواري کړي چې وګورئ، هغه څه چې زموږ سره معلومات دي تقریبا 50% تجارت د پخوا په نسبت باندې راکم شوی دی. تنها په افغانستان کې اوس چې تجارت کېږي غذایي مواد دي، او هغه خام مواد دي چې راځي، اولیه نولني توکي دي، شیان چې لږ شانې تجملي دي یا کاسمیټک دی، یا موټر سپیر پارټس. د موټرو نرخ د جاپان نه 4 چنده په افغانستان کې ارزانه شوی دی.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما مشر دیبرالاینز امنیت شورا ته وویل چې اوس د افغانستان اقتصاد ته پام اړول پکار دی. ځکه چې اوس هغوی داسې پړاو ته نږدې کیږي چې ډېر کارونه به وتړل سي، ډېر خلک به وزګار او بیا وصل سي. نور تفصیل پر پټ کې ووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي ډیبرا لاینز چارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا غونډه کې رپورت ورکړو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانانو پر روان جمعي کې د افغانستان د 300 ولسوالو څخه په 399 ولسوالو کې نږدې 40 میلیونو خلکو سره یو سمرستي کړي دي.
مونږ د امریکا د خزانه وزارت لخوا د صادر شویو جوازونو هرکلی کوو، او په ځانګړي توګه وروستي 40 عمومي جوازونه چې هدف یې د سوداګریزو او مالی فعالیتونو اسانتیا او د ټولو حکومتي ادارو سره کار کولو ته اجازه ورکول دي. دا یو لوی ګام دی، که څه هم د منشوي اشخاصو په اړه ځینې محدودیتونه اوس هم لاشته.
میرمن لاینز وویل هیلمندیشته چې د جمی تر خدمې دوبه بشري او اقتصادي نورین تر یو اندازې مدیریت کړلې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې داسې مهال د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې تازه په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو د کور په کور د تالاشو په اړه غبرګونونه راپورته شوي دي. د مدني ټولنې استازې مریم صافی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه د افغانانو ښځو او نور لږکو د بشري حقونو او خوندي کولو غوښتنه وکړه.
The Security Council must ensure
امنیت شورا باید د یقیني کړي چې یوناما د جنسیتی مساوات او د خزو اقونو ته لمړی توپ ورکوي، د خزو اقونه خوندي او د غوي ونده خوندي کوي. تاسو به هیڅوک ونه لری چې دا خوندي کړي ترڅو د هیواد په عام او سیاسي ژوند کې خزي فعال ونده ونه لري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چارو سمبالونکو او دایمي استازي نصیر احمد فایق یو ځل بیا د افغانستان د پخوانی حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو د بانکي حسابونو او ملکیتونو په اړه د سیډنو غوښتنه وکړه.
دلته زه غواړم له تاسو څخه غوښتنه وکړم چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او ټول شمولیت د ترلاسه کولو لپاره د هر ډول بین الافغاني خبرو اترو لپاره مهرباني وکړئ. له هغو افغان اړخونو سره چې د افغانانو اعتبار، مشروعیت او ښه شهرت لري، او هغه کسان چې په حقیقت کې د افغانستان د ملي ګټو استازیتوب کوي سره کار وکړئ.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان د ډیپلوماټ دغه سرګندونې په داسې مهال رامخته کیږي چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار مشر جان ساپکوویلی چې سیګار د هغو تورونو په اړه پلټنې کوي چې ویلې کیږي پخوانی ولس مشر محمد اشرف غنی د اگست په 15مه له افغانستان څخه د وتلو پر مهال په میلیونو ډالري وډلې دي. اشرف غنی دغه تورونه په خوا رد کړی دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښي ستونزې، د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په 8مه د امریکا غا غاشان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاره. د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړي خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا هوایی حریم د روسیې د هوایی شرکتونو لپاره د چهارشنبې د ورځې راهیسې په بشپړ ډول تړل سوی، او امریکا ته د روسیې څخه پلان سوی پروازونه هم ځنډول سوی دي. همداشان امریکا پر روسي سرتیرو ژغ کړی چې د دې نامشروع جګړې څخه لاس واخلي او د خپلو رهبرانو په جنایت کې برخه وانخلي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
اوکرایني چارواکي وایي تر دې دمه د روسانو په بریټ کې دمړو او ټپيانو شمیر زورګونو ترسيږي. عام خلک لخپل کورونو وتلی نسی، خو د راکټونو د ویرې له امله پکې اوسېدلی هم نشي. دغه ماشوم په زیرخانه یا تاکاوی کې زیږیدلی دی.
خلک د ځان ژغورنې په خاطر هر ځای چې امکان ولري پټیږي. په سرطان اخته ماشومان د اوکراین د روغتونونو تاکاویګانو ته وړل شوي دي او ډاکتران او نرسان په تاکاویګانو کې درمل نه کوي. د شرم خبره ده.
په روسیې د ناتو او امریکا د بندیزونو په لړ کې هغه 22 پوځي شرکتونه هم شامل دي چې په اوکراینیانو باندې د بریدونو لپاره جنگي وسلې جوړوي. په روسی هوایی شرکتونو د امریکا فضایی حریم ته د ننوتلو بندیز لګیدلی او د اوکراین په گاونډي بلاروس هم بندیزونه لګول سوي چې په دې برید کې د روسیې پلوي کړی ده. امریکایي چارواکي وایي د روسیې یو پوځي قوه چې د زغروالو وسایتو او ټانکونو 60 کیلومتره اوږد کتار دی، ډوډۍ او تیلو د خلاصېدو او د اوکراینیانو د مقاومت له امله کیف ته نږدې تم شوی دی.
هغه روسیې سرتیرو ته چې د دې غیر مشروع او غیر ضروري جګړې لومړی کرښې ته لیږلې شوې دي، زه هغوی ته وایم چې رهبران مو دروغ درته وایي، جنګي جنایتونه مه کوئ. هر لار چې امکان ولري خپلې وسلې کېدی او له اوکراین څخه ووځئ.
د امریکا د دفاع وزارت د پوتین هغه ګام غندلی چې د خپلو اټومي وسلو حالت یې اضطراري کچې ته لوړ کړی دی.
Such provocative rhetoric and possible
دا ډول پرون کې ګامونه چې د وی مرګونی وسلې ترسه په حالت پورې اړه لري د منلو وړ نه دي. امریکا دا او د تورته کارونه نه دي کړی.
د پینټاګان وایم زیاته کړه امریکا نه غواړي د اټومي وسلو سیالي پایل کړي او د دې لپاره چې غلط فهمي ونی شي د یو نوی بین البري اعظمي بالستیک توغندي آزموینه هم ځندولې ده.
We did not take this decision lightly but instead
زموږ د پاره دغه پریکړه کول اسانه کار نه وو. خود اټومي وسلو د لودونکو باب مسرته هیواد پټوګمو عمل وکړ.
امریکا د اوکراینی ځواکونو سره ډول ډول مرستې کوي، خو تر اوسه د دې هیله شته چې روسی ځواکونه به په خپل غلطیو پوه او بیرته پشاسي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس د پخوا په څیر له افغانستان سره مرستې نه کیږي او امکانات محدود دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په مخدره موادو د روژدو درملنه جاري وساتي. زموږ همکار محمد ابراهیم مومن رپورټ لري.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته که څه هم د معتادینو د راټولولو په برخه کې هڅه شوي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي وست ایتیاس سره د مبارزه په برخه کې د نړیوالو مرستې غوښتنه نه دی لکه په خوښي وي. د امیروختي وزارت وایان محمد جاوید حجیر وایي چې وس محل دوی سره هغه مؤسسو او مالی تمویلونکو چې د امیروختي وزارت سره د معتادینو په درملنه کې مرسته کوله خپل مرستې او فعالیتونه ځندولې دي.
غټ مشکل چې د فتن مونږ لرو د کوم مؤسسات یا کوم ډونرونه چې دغه بخش کې مونږ سره کار کول، متاسفانه دا ډونرونه اوس نشته دی. مونږ د بودیجې د کمښت په لحاظ مونږ لاس تر یو حده پورې د فتن بند دی.
د محمد جاوید حجیر په وینا د امیروختي وزارت د معتادینو د جمع کولو په مخه د سوګن ځایونو د سروې وروسته سیال ټیمونه لیږي.
داخلی وزارت په مرسته در ټول بیا جماری کیږي او د کوم شفاخانه او کوم د تداوی مراکز چې موږ لرو دغه مراکز ته بیا راوړل کیږي. په دغه مراکزو کې موږ بیا د تداوی دوه سټیپونه لرو. هغه کسان چې دوی مشکل کم وي دوی ته په 15 ورځو کې دوی د ټریټمنټ ډیوریشن دی.
عامه روغتیا وزارت داسې مهال په کمو امکاناتو د معتادینو د درملنې وایي چې یوه نیمه کال درملنې وروسته احتیاط د معتادینو بیا ګرځېدل دي.
درې کاله مخکې ودان شفاخانه کې د تداوی شو ما کله چې راووتل ما د بیکاری او روزګاری او روزګار نه او کار نه او بیت بدن دی خراب انډیوالانو سره بیت اخته شو مزه.
خود روغتیا وزارت وایي چې له کورنۍ او چارو وزارت سره د تړونو له مخې په ګډه کار کوي تر څو د نشه یي توکو د کرکیل او قاچاق مخه ونیسي، او هم له کار او ټولنیزو چارو وزارت سره تړون لري چې روغدو کسانو ته د رغېدو وروسته کاري فرصتونه برابر کړي. که څه هم په افغانستان کې د معتادینو د کره شمیرنې لپاره نوې سروې په لاس کې نشته، خو د پخوانیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د معتادینو شمیره شاوخوا 3.5 میلیونه ښودل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، دا د اوس په د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
روسیې د فبروري د میاشتې په 4 نیټه د خپل واړه ګاونډي په خلاف یوه پراخه پاراونه او مرګانی حمله وکړه. د روسیې پوځ د یوکران په خلکو باندې بې له پاراونه، بې له توجه، بې له ضرورت نه وحشیانه حمله پیل کړه. جمهور رئیس جو بایدن اولی دا د مخه سنجول شوی حمله ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیری کوونکی دی. پوتین دغه جنگ انتخاب کړ او اوس دی او د ده هیواد به عواقب په غاړه واخلي. زه اوس اضافي قوي بندیزونو او نوو داسې محدودیتونو ته اجازه ورکوم چې هغه به روسیې ته صادر شي. دا به د روسیې په اقتصاد باندې سمدستي او د وخت په تیریدو سره په دواړو لحاظو جدي قیمتونه تحمیل کړي. موږ په قصدي ډول دغه بندیزونه پلان او نقشه کړي چې په روسیې باندې د اوږدې مودې تاثیر زیات کړي او په امریکا او زموږ په متحدینو باندې تاثیر کم کړي. امریکا او د دې ډیرو متحدینو او انډیوالانو د روسیې په ټولو لاسو سترو مالی موسسو باندې د بندولو بشپړ بندیزونه ولګول چې په ګډه د روسیې تقریبا 80% د بانکي سکتور شتمنۍ په لاس کې لري. موږ به د روسیې قابلیت محدود کړو چې په ډالرو، پاونډ او ین باندې ورکړه راکړه وکړي چې د بین المللي اقتصاد یوه برخه به وي. موږ به د دوی قابلیت محدود کړو چې دغه کار وکړي. موږ به د قابلیت مخه ونیسو چې د روسیې عسکر تمویل او وده ورکړي. موږ به د دوی قابلیت کمزوري کړو چې د وشتمې پیړۍ د لوړې درجې د ټکنالوژۍ په اقتصاد کې رقابت وکړي. زموږ د اقداماتو ځینې ډیر قوي تاثیرات به د وخت په تیریدو سره رامنځته شي. په داسې حال کې موږ به د اقتصاد د ستراتیژیک سکتورونو لپاره مالی او ټکنالوژۍ ته د روسیې لاسرسی وزبیخو، او د راتلونکو کالونو لپاره به د دې صنعتي ظرفیت کمزوری کړو. موږ د خپلو اقداماتو او د خپلو متحدینو او انډیوالانو د اقداماتو ترمنځ اټکل کوو دا به د روسیې د لوړې درجې ټکنالوژي واردات لنمائنه زیاد کم کړي. د دوی په قابلیت باندې به کلک گزاروي چې د خپل پوز عصري کولو ته دوام ورکړي. دا به د دوی دفاع، هوایی فضا او سمندري صنایع کمزوري کړي. او جمهور رئیس بایدن ویل د پوتین د اوږدې مودې ستراتیژیکې جاه‌طلبۍ باندې به یو گزاروي. جمهور رئیس بایدن ویل د پوتین انتخاب به چې د اوکران په باره کې به بشپړ توګه غیر قانوني جنگ کوي روسیه کمزوري او درسته نړۍ به قوي تر کړي. ازادي، دیموکراسي، بشري حقوق د ویرې او ځپلو په نسبت ډېرې قوي قواوې دي. دوی به د پوتین او د ده د پوز په شان د مستبدینو لخوا تباه نه شي کړی. دوی د تاوتریخوالي او ویرې په هرې اندازې سره د خلکو له زړونو نه یې نشي ایستلی. دوی زغمل کیږي.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.